د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د غرمې 2 بجې سوې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبروم. د هلمند په جانجیر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده او د پکتیا په خانخیل ولسوالۍ کې هم له تیرو اتو ورځو راهیسې سخته جګړه دوام لري. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکي سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي، او د بشري حقونو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د ټاپوګانو پر اوسېدونکو غږ کړی چې په یوه بل ځای کې میشت سي. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن په یو ورځنی رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د منظم پولیسو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندلو په تور نیولی دي، او د هلمند د کډوالو چار ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 3000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن په یو ورځنی رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر پر مهال به له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې خبرې وشي. تاجکستان ته د محمد حنیف اتمر سفر د سیمه ایزو هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکار د سفر یوه برخه ده چې هدف یې له تروریزم سره ګډې مبارزې ته د تاجکستان هڅول او د امنیتي همکاریو پراختیا ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د سیمه ایزو هیوادونو د همکارۍ د جلب په هدف په همدې اونۍ کې ایران ته هم سفر کړی و. د منظم پولیسو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې څلور تنه د قانونو د غیر قانوني کیندلو په تور نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه کسان د پروان په سیاګرد کې د یو کان د کیندلو پر مهال نیول شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې دا ویلي چې دوی له همدغه درکه له ترلاسه شوو پیسو طالبانو سره مرسته هم کوله. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ ویلي و چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 2000 سیمو کې د بیلابیلو کړیو او اشخاصو له لوري د قانونو غیر قانوني کیندنې دوام لري. د هلمند کډوالو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 3000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس نقیب الله مریال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ په تیرې یوې اونۍ کې د نادلي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دا مهال د لخکرګا ښار په شاوخوا سیمو کې اوسېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوې اونۍ کې په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کېږي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د کجکي بند د برېښنا د تولید ظرفیت به 13.5 میګاواټو ته لوړ شي. له دغه ریاسته په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کجکي بند د برېښنا د ظرفیت په لوړېدو به د کندهار او هلمند ډېرو سیمو ته برېښنا ورسول شي. سرچینې د برېښنا شرکت د رئیس قدرت الله دلاوري له قوله لیکلي چې برېښنا ریاست په کندهار او هلمند کې د برېښنا د نه موجودیت پر مهال د مناسب بدیل د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې کوي. څو موده وړاندې ولسمشر غني هلمند ته د خپل سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د کجکي د بند په شمول به دغلته د سترو اقتصادي پروژو چارې پیل شي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ترکي سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. دا چاودنه د عراق له شمالي سرحد سره د ترکیې په شیرناق ولایت کې سوې ده. امنیتي چارواکي وایي دا په کور کې جوړ سوی بم و چې پر یوه پوځي زرهي موټر والوزول سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې 15 سرتیري وژل سوي او 8 تنه ټپیان دي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې دغه چاودنه د کردستان د کارګر منسوي ګوند یا PKK یاغیانو لخوا سوې ده. ترکیه، اروپایي ټولنه او متحده ایالات PKK یو تروریستي سازمان ګڼي. د بشري حقونو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د ناورو ټاپوګانو پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په یو بل ځای کې میشت سي. د غوښتنو وروسته لا غسوي چې په دغو سیمو کې په ځانګړي ډول د پناه غوښتونکو د جنسي ځورونې له ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې او ځورونې په اړه راپورونه خپره سوي دي. د استرالیا د ګارډین ورځپاڼې څه باندې 2000 داسې راپورونه خپره کړي چې د جنسي تیریو او نورو ناوړه چلند په اړه شکایتونه سوي دي. تر نیمایي ډیرو پیښو کې ماشومان ښکېل بلل سوي دي. دغه راپورونه د ناورو جزیرې د توقیف مرکز د کارکوونکو لخوا ثبت سوي دي. د پناه غوښتونکو دغه کمپ یو له هغو دوو کمپونو څخه دی چې د استرالیا له خاورې د باندې په آرام اقیانوس کې موقعیت لري. د استرالیا دولت د دغه کمپ د خدماتو قرارداد یوه خصوصي شرکت ته ورکړی دی. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې خپره سوي راپورونه به وارزول سي. اوس مهال شاوخوا 442 پناه غوښتونکي د استرالیا په ناورو جزیره کې اوسېږي چې په دوی کې د عراق، افغانستان، ایران او پاکستان وګړي شامل دي. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په یوه روغتون کې د اور لګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. ویل کېږي دا پیښه پرون د عراق د یرموک روغتون په ولادي ونسي څنګه کې سوي ده. د عراق د روغتیا وزارت ویان احمد ال رودایني ویلي چې اور د برېښنایي ستونزې له کبله لګیدلی و. د ایران د وروستي پاچا زوی رضا پهلوي د ایتالیا پر صدر اعظم ماتیو رینزی ټینګار کړی چې د هغه ایرانی فعال په چارو کې مداخله وکړي چې په ایتالیا کې بندي دی. دی وایي کچېرې دغه بندي له هغه ځای وایستل سي نو د اعدام له خطر سره به مخامخ وي. مهدي خسروي د اګست په 16 د ایتالیا په شمال کې ونیول سو. دغه کس په فساد تورن و او د تهران لخوا د توقیف حکم سوی و. رضا پهلوي په ویلي کې رینزی ته ویلي چې که ایران ته د خسروي د بیرته لیږلو هر ډول هڅه وسي نو هغه به له بند زورونی او شاید اعدام له سزا سره مخامخ سي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می موافقه وکړه چې په لند راتلونکي کې سره وګوري او د لندن او مسکو ساړه روابط تاوده کړي. د روسیې او بریتانیا اړیکې د اوکراین او سوریې د پیښو پر سر سره سوي وو. دواړو مشرانو د سه‌شنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې کړي او سره یې ومنله چې راتلونکي میاشت به په چین کې د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ سره وګوري. د هند حکومت د سه‌شنبې پر ورځ په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر ایثار کړ. هندي لوري پر پاکستان اعتراض کړی چې د ملیشیا وسلوال یې په دوامداره ډول پر پوله ور اوړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وویل زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو افراطي وسلوالو د راوښتو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سخت دریځ ډلی د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول سوی وو. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅ کله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې وطن خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. او د مسکو ګڼ شمېر شاریانو پرون په دې وخت کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. د اعتراض کوونکي د مسکو په یوه باغ کې راغونډ سوي وو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري او د دې د تیسات مهم موضوعات. د هلمند په جارنجر سیمه کې لا سخته جګړه روانه ده. په دې اړه لسیمیز مهم کار را سره په بشپړ تازه معلومات شریکوي. د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې سخته جګړه دوام لري. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت پانګوال او شتمن کسان به وهڅوي تر څو په یاد ولایت کې پانګونه وکړي.
د افغانستان اولین پایا زراعت دی. تر څو چې زموږ زراعت تکیه نه شي موږ پرمخ نشو تللی.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتکار فعالیتونه ولمانځل چې له 14 کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي.
تنوال صاحب کوم زوستون دي چې خلکو ته لري او ډیر مهربان ده. لوګر ته تقریبا 14 کاله کېږي چې دی په دغه اړه ډیر زحمتونه باسي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اوریدل مهیروي. دا ازادي رادیو ده د هلمند په جنجر سیمه کې د امنیتی وضعیت په اړه در سره نوې معلومات شریکو. د هلمند په جنجر سیمه کې سخت جګړه دوام لري. د ازادي رادیو خبريال وایي چې افغان امنیتی ځواکونو د سخت ریزو پر وړاندې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په سیمه کې ماینونه ځای پر ځای سوي دي. یو افغان چارواکی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې هلمند ته تازه دمي سرتیري لیږل سوي دي، خو بیره لري چې مرکزي ښار شایي د سخت ریزو لاس ته ولویږي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې حقیقت نه لري.
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې ویي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو، مګر زموږ قوتونه هلته دي.
همداراز په سیمه کې د لارو بندېدو له کبله د خوراکي توکو او نورو په ورځني ژوند کې د کارېدونکو توکو بیې لوړې سوي دي. د جګړو له کبله سلګونو کسان له خپلو کورو بې ځایه سوي دي او لشکرګاه ښار ته د بې ځایه سویو کسانو سیل ور روان دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیا رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې له لشکرګاه یوازې یو څو متره لیرې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د جانجر سیمې د جګړې په اړه د نور تفصیل لپاره له سیمې راسره الیاس دایی راسره پر لیکه دی. سلام صاحب.
وعلیکم السلام. ملالی جان سلام علیکم.
ډیر مننه دای صاحب. د سیمې د وضعیت په اړه کوم نوی معلومات را سره شریکوي؟
ملالی جان، دغه اوس تاسو سره خبرې کوم. د دې نه تقریبا نیم ساعت یا تر 15 دقیقو کار وخت کې زه چې سهار تلې و مدنه درې ولسوالۍ چانجر سیمې ته بیرته راوګرځېدم. موږ هلته تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وخت پرې تېر کړ. په دغه یو نیم ساعت کې ډېر پریمانه ډزې وسولې، وسلوالو د ځینو درنو وسلونو استفاده وکړل، او افغان ځواکونو هم د هغوی په مقابل کې د سپکو او درنو وسلونو استفاده وکړل. زه د لشکرګاه څخه اورېدلو ته معلومېږي د بشران پر خامه لار باندې، د بشران د هدیرې په سیمه کې د باباجي د سړک په استقامت باندې د چانجر سیمې ته نږدې ولاړو د افغان ځواکونو یو قرارګاه چې د یو مسجد په انګړ کې و، د هغې موږ په یوه هنوی ټانک کې پس له ډیرو تدابیرو سپاره کړی شو، او بیا د چانجیر د جنوبي کلي لومړۍ درایي ته چې د یو بل مسجد کې د حج حیات په نامه مشهور دی، د هغه مسجد په څنګ کې یو کور ته بوتلل شو. په دې کور کې افغان ګډو ځواکونو، د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه، افغان کمانډو ځواکونه او خپل ملي اردو سرتیر د په ځای ورسېدلو. هلته ما ولیدل چې دیوال په دیوال جګړه وه، د یو دیوال شاته افغان ځواکونه وه او د بل دیوال شاته وسلوال طالبان چې په سپکو وسلو سنبال یو په بل ډزې کولې. افغان ځواکونه ځینې انرژي ځواکونه هم استفاده کول. په دې سیمه کې وضعیت په کلي ډول د هغه ورځو نه چې دلته خلک موجود وه بل ډول ته اوښتی و. سړکونو باندې یرې پرتې وې، د افغان ځواکونو ځینې هغه ټانګونه چې څو ورځې وړاندې سوځول شوي وه د دوی بدنې تازه جسمونه لیرې شوي وې، سړکونه په پوچکونو لړلي وه. خلاص دا چې هلته په فضا کې هلیکوپټرې او د مځکې پر سړکونو او کوڅو باندې د افغان ځواکونو پریمانه ټانګونه دلته بل شی نه لیدل کېدل. یوازې ژوند د جګړې پر یو میدان باندې و چې هغه هم د دواړو طرفونو لخوا په ډزو او توپکونو یو د بل تبادله کړې.
مننه دای صاحب. خلک مځکې او باغونه هم لري او ځینې خلک حیوانان ساتي. اوس چې خلک د خپل سر د ساتلو دپاره د سیمې څخه وځي، د خپلو سترګو لیدلې حال راته وایست چې د مځکو باغونو او د حیوانانو څه حال دی، او بیا وروسته که دغه راته وایست چې لشکرګاه ته چې کوم د خلکو د بې ځایه سوي خلکو سیل راغلی دی، هلته خلک څنګه ځای پر ځای کېږي؟ ځای لري، ځای نه لري؟ او د خوراکي شیانو بیې څه رقم دي؟
ملالی جان، څنګه په څنګه ما کوم ملکی کس پیدا نه کړ چې د رسخه د سیمې د وزارت په اړه پوښتنه وکړم، خو سرتیرو زما سره په دې برخه کې د نومونو خبرو په سر کې مرسته وکړه. هغوی چې د تیرو لسو ورځو راهیسې چې دوی دلته ځای پر ځای شوي دي، رابیارۍ اوبه نه دي راغلي. که څه هم د جوارو کښتونه چې د وسلوال دپاره تر ټولو ښه پټنځایونه کېدلی شي او د چرکي بردون دپاره ښه راځي دي، خپل حاصل ته نږدې شي وه، خو په ډېر مړاوې وضعیت کې وه. یعنی د تندې علائم پرې سم ښکار معلومېدله، او په عین حال کې د ډېرو کورنیو نه د دوی د کورونو توکي پاته شوي وه. د بعضو کورنیو هلته چې موږ ته تکلي پر لشکرګاه ښار کې دوی په کلی کې د دې نه حیوانات پاتې کیږي. یا تاسو کورنۍ چې د وګړو حیوانات پر موضوع باندې تړلي پاتې کیږي دي خو شکري هم نه دي او په تیر شپږ اوو ورځو کې د دې مالونو او حیواناتو درک نه لري. پاتې په لشکرګاه ښار کې د کډوالو وضعیت د کډوالو ریاست څو ورځې وړاندې رسنیو ټول چې تر اوسه 3000 کورنۍ راجستر کړي دي او د 800 کورنۍ ته مرستې چمتو کړي دي. تیره ورځ ځینو ملي تجارانو او د هلمند خپل پیسهدار اوسېدونکو هم د ځینو کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ او د هغوی لستونه یې ټول کړل چې د چانجیر او نادالي د سیمو څخه راکړل شوي دي. او د بیو په برخه کې وایي چې دلته د خوراکي توکو د هر څیز بیه یو په دوه لوړه شوې ده او ویل کېږي چې د لشکرګاه ښار او کندهار ترمنځ هغه لاره چې ټول اموال او تجارتي توکي په لشکرګاه ته راوړل کېدل لا هم د ترافیکو په مخ باندې تړل شوې ده او هیڅ یو نه پرې کېږي. او بل یوازینۍ لاره چې لشکرګاه د ناوي ولسوالۍ سره چې د دې ښار په جنوب کې موقعیت لري درلودل هغه هم تېره ورځ د یو شمیر د ریزو بریدونو په ترڅ کې چې وسوالو د افغان ځواکونو په خاطر د پولیس پر پوسته وکړل بند شوې ده. اوس د دې ښار اوسېدونکي دا فکر کوي چې دوی په یوه ماسره او کلابند ښار کې دي او د حکومت نه غواړي چې یوه نه یوه لار دې ښار ته پرانیزي تو خوراکي توکي راوړل شي او دغه بوی چې لوړ شوی دی دا راښکته.
او دای صاحب که په لند راته وایست چې د دې په مځکه کې شخصي ماینونو په اړه یو څه معلومات راکړي یا ځانونه خبر ورکوي چې د سخت دریدو د خوا څخه په مځکه کې په سیمه کې په مځکو کې ماینونه هم شخصي دي چې دا لا نور ستونزې زیاتې کړي دي.
ملالی جان ورزونکو ته وایم چې په تلور بجو په خبري سات کې به ان شاء الله چې چانجر د سیمه یو مفصل راپور واوري خو ترتیب مو ته چې چانجر ته تللی وم یو د شکایت څخه دا و چې وسوالو په دې ساره ډول په مشهور کوڅو سړکونو حتی په ځینو کورونو کې حتی د ځینو کورونو په دروازو کې ماینونه ښخ کړي دي او دوی دغه د عملیاتو ټکنۍ وضعیت او دغه بدی پرمختګ هم یو لامل یې دا دی چې هغوی ماینونه ښخ کړي دي. او بل د ځینو کورونو او ځینو کوڅونو داسې استفاده کوي چې په دیوالونو کې ترکسونه کړي دي او دوی په ځینو جالونه جوړي دي چې د دې ماینونو او د دې ترکسونو له امله هم دوی ویل چې زموږ د عملیاتو ځنډیدلې دي او دوی چټک پرمختګ نه شي کولای.
ډیره زیاته مننه دای صاحب الیاس دای و چې د هلمند د جانجیر سیمې د امنیتي وضعیت په اړه را سره نور معلومات شریکول. همداراز اورو چې د بکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په دغه جګړه کې د وسلوالو لور ته د مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ ملي او محلي پولیسو ته هم مرګ ژوبلې اوښتې او د سیمې څخه د افغان ځواکونو سرتیري وایي چې دوی د اکمالاتو له کمبود سره مخامخ دي او زخمیان یې د امکاناتو او روغتون ته د نه انتقال په اساس مړه شوي دي. نور حال له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا پکتیا جانخیل ولسوالۍ پولیسو د ټلیفون پر لیک آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی له 13 اتو ورځو راهیسې په جګړه کې لګیا دي خو د حکومت له لوري ورته اکمالات نه دي شوي او له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي که اکمالات ورته ونه شي د مرګ له تهدید نه شي ژغورل کېدی او په خبره چې د دوی مړي او زخمیان په سیمه کې پراته دي حتی د زخمیانو د تداوی لپاره لومړنۍ طبي مرستې نه لري. د جانخیل ولسوالۍ د دوو پوستو مسؤول
محمد امین مبارک مسؤول ولسوالۍ جانخیل په
محمد امین مبارک د جانخیل ولسوالۍ د چیلم پوستو مسؤول د غاتو ورځې کېږي په موږ جنگ دی او په لومړۍ کرښه کې پراته یو ولې دولت موږ ته پاملرنه نه کوي له قمندان نیولی ان تر وزیره پورې څوک زموږ غږ نه اوري چې زنګ ورته وکړو دومره وایي چې موږ وظیفه لیږلې ده خو تر اوسه پورې نه معلومیږي د دوی وظیفه له ګردېزه وتلې او که نه مرستندویه ډله به موږ ته راورسیږي او که نه. همدا اوس هم جنګ روان دی. د سهار له 5 شروع شوی د یو د محلي پولیسو د یو مشر کور ته ور اچولی. د ملي او محلي پولیسو په دوو پوستو همدا اوس هم انداختونه روان دي. تر اوسه پورې د دوی د مرستندویه ډلې درک نه لګیږي او لوړ مقامونه زموږ غږ ته غوږ نه ږدي. د نوموړي په خبره د امکاناتو په نشتوالي کې د ولسوالۍ د دغو پوستو ساتنه د دوی د توان څخه وتلی کار دی او له حکومته ګیله کوي چې مرکزي او ولایتي اداره د دوی غږ نه اوري او پرته له ژمنو یې هېڅ نه دي کړي. یو ځل بیا محمد امین مبارک. لکومی ورځ چې پولیسوالی بریټ شروع شوې لاغه تر دې مال نه کوم اکمالات شوې دي او نام زموږ د زخمیانو د تداوی غم شوې دي او هغه جسدونه چې دلته پراته دي داغه د پورته کولو لپاره هیڅ نه دي شوې. 15 زخمیان مو هم دا اوس هم پراته دي. دومره څه نشته چې پانسمان یو شي. اکمالات خو لویه خبره ده. یوازې د پولیسو کمانډان دا خبره نه کوي چې د دوی غږ نه اورېدل کېږي. هلته شته عسکر د خپلو وژل شویو او زخمي ملګرو کیسه او له حکومت د مرستې نه رسېدو ګیلې کوي. وایي چې که د دوی غم ونه خوړل شي خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو بل عسکر چې د جګړې له ډګره له ازادۍ راډیو سره د ټلیفون پر کرښه غږیږي.
رتبیم دریم سات ارمان عبدالبصیر هستم از ولایت بغلان. وظیفم د ولسوالی جانخیل از پولیس ملی.
دریم سات ارمان عبدالبصیر یم د بغلان ولایت او ولسوالی عسکر یم. د تیر چهارشنبه په ورځ د اسد میاشتې په 14 نیټه د مازیګر 4 بجې په ولسوالی بریدونه پیل شول چې په پایله کې 2 نفر شهیدان 15 نفر زخمیان دي. تر اوسه پورې مرکز او بلې مرجع ته نه دي انتقال شوي. زخمیان مو د کوما په حال کې پراته دي. لرې پرته ولسوالی د هیڅ امکانات نشته. ورځی کې ګالته هیڅ وسایل نشته. جسدونو دلته بوی کړی دی. مونږ هره ورځ کومندانۍ او وزارت ته پرله پسې زنګونه کړي دي. وایي په یو ساعت او نیم ساعت کې مونږ تاسو سره مرسته کوو او جسدونه جګوو خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی شوی. دی له ازادۍ راډیو غواړي چې د دوی غږ لوړو مقامونو ته ورسوي او وایي چې تر اوسه پورې د ولایت په کچه د دوی غږ کومې ادارې نه دی اورېدلی او د مرستې تمه یې ترې پرې شوې ده. د پولیسو دغه خبر د پکتیا امنیه کماندان مل پاسوال قادر ګل زدران رښتیا ګڼي. وایي دوی اوس اقدام کړی او له نننۍ ناستې وروسته سیمې ته ځي.
دغه اوس کماندان د زونو کماندان د پل اردو وزارت لري او هلته روان دي. د دوی دغه خبرې په حق دي. 8 ورځې کېږي چې رښتیا هلته جنګ دی. زمونږ قوتونه هلته تللي دي خو په لار کې داسې یو مین پروت دی چې تقریبا ډېر مونږ تلفات په ورکړل دا مین دی. اوس ټیم انجینري هم روان دی. د پل اردو ټیم انجینري وه سولی دی. کماندو هم روانه ده او کماندان صاحب د پل اردو کماندان د زون هم روان دي. انشاءالله چې دا مشکل به زر حل شي او دا د کورو دی ور اچولی دی. دا د مونږ ټیم لیډر د محلي پولیسو د 100 نفرو کېږي ورې ورا چولای دی. دوی ته کوم اسیب نه درسېدل. سر په کور ور اخیسته دی او په کوټې کې
نوموړی دا هم وایي چې په دغه جګړه کې دوی وسلوالو ته ګڼه مرګ ژوب لاړه ولې دا چاڼیز عملیات یې کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی ملګرو د جانخیل ولسوالۍ محاصره کړې او هلته شته ځینې پوستې سره له ټولو اکمالاتو لاسته ورغلې او د محلي پولیسو دوه کورونه چې د اوسېدو مرکزونه وو له ټولو وسایلو سره وسلوالو ته په لاس ورغلي او وروسته یې کورونو ته اور اچولی دی. په جانخیلو کې د د جګړې خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پکتیا زرمت څمکني لجه منګل او میرزکام د ولایتي شورا وکیلانو په خبره تر لوړ تهدید لاندې دي او هر وخت ترې د جګړې او چاودنو خبرونه راځي.
و اموریدل چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې له تیرو 8 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په دې جګړه کې د وسلوال لور ته د مرګ ژوب یا وښتو تر څنګ ملي او محلي پولیسو ته هم مرګ ژوب لا وښتې ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون هم بولي وایي د ملي وحدت حکومت باید د ځان د مشروعیت لپاره ډیر ژر د سیاسونو یوه جرګهګۍ جوړ کړي. د دغه جبهې مشر انوار الحق احادی وایي د حکومت ته 2 کلونو پوره کېدو ته کم وخت پاتې دی او د لوی جرګې د جوړولو امکان نسته. بل لور ته جمهوري ریاست وایي چې د حکومت دوره د اساسي قانون د 16 مادې په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغه ژمنې چې کړې دي عملي کړي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې د سمبولي له 13 وروسته د حکومت د مشروعیت په اړه بلابل تعبیرونه موجود دي، خو د سیاستوالو په ګډون ډیر خلک په دې نظر دي چې حکومت باید نور دوام ونه کړي. د دغه جبهې مشر انور الحق هادي چې ځان ته د حکومت سیاسي اپوزیشن هم وایي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره حکومت باید له سیاستوالو سره د مشورې غونډه راوبولي.
طبعا تر 13 د سمبولې پورې نه ټاکنې کېږي، نه لویه جرګه دایریدلی شي او په هغه ډول سي قانوني مشروعیت ورته وایي هغه هم ترلاسه نه شي کېدلی چې حکومت یو لوی مجلس سیاسي نه څه دایر کړي. دا مشکل مطرح سي. امکان لري یو توافق سلسله ورشي وو چې په څه ډول دغه بحران د مشروعیت که په سلو کې سل رخنه کړو لاقل مدیریت یې وکولی سو.
نږدې دوه کاله وړاندې کله چې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کړکېچ ته ولاړل، د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو توافق په اساس د ملي یووالي حکومت رامنځته سو. د ملي یووالي حکومت توافقنامه چې د 1994 کال د اسمبلې په 13مه لاسلیک شوه، ورکې راغلي چې د دوو کلونو په موده کې به انتخاباتي نظام اصلاح کوي او د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه به رابلل کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وایي حکومت په دې برخه کې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او اوس چې وخت کم دی حکومت به په عملي کېدو ونتوانیږي. بلور ته جمهوری ریاست وایي چې د حکومت دوره د اساسي قانون د 16مې مادې په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغه ژمنې چې کړي دي عملي کړي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
اساسي قانون د 16مې مادې پر اساس ولسمشر دوره معلومه ده. بنان اساسي قانون په دې برخه کې بشپړ وضاحت لري. دولت د لویې جرګې ټاکنیزو اصلاحاتو په شمول ټول هغه تعهدات عملي کوي چې له نړیوالې ټولنې ولسره یې کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې په یو بند کې راغلي د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15م کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د ملي وحدت حکومت دوه کاله پوره کیږي چې مشروعیت یې ستونزې زیږولې دي. د دغه جبهې مشر انور الحق هادي وایي چې د حکومت د بشپړ مشروعیت لپاره اړینه ده چې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت پنګوال او شتمن کسان به وهڅوي چې په دغه ولایت کې پنګونه وکړي. دوی زیاتوي خوست په ټولو برخو کې ښه ظرفیتونه لري او له دې ظرفیتونو باید د خوست په هر اړخیز پرمختګ کې ګټه پورته سي. بل لوري ته د خوست سوداګر وایي چې تر اوسه هم په یاد ولایت کې اساسي برېښنا نسته او د کارخانو د جوړولو لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په بهرنیو هیوادونو کې به د یاد ولایت پانګوال په خوست کې پانګې اچونې ته به هڅوي او دوی لپاره به د تجارت او صنعت د پرمختګ لازم چاپریال برابر کړي. دوی زیاتوي خوست کې د تولیدي کارخانو او فابریکو د جوړولو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره ښه امکانات موجود دي او باید دي چې له دې امکاناتو ګټه پورته شي. د سه شنبه په ورځ خوست والي حکمخان حبیبي د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دی غواړي د افغان ولسمشر په اجازه د یو هیئت په ملتیا عربي اماراتو ته ولاړ شي او خوستي پانګوال په دې ولایت کې پانګې اچونې ته وهڅوي.
که د خدای خوښه وه یو هیئت په شمول د رئیس صاحب جمهور په اجازه تر دوبۍ پورې لاړشم، ستاسې مشران را دعوت کړم او په دغه پارک کې قواله په لاس ورکړو چې هغه پیسې چې په نورو هیوادونو کې تاسی په پانګه اچولي راسي د خپل ګلالي افغانستان او کاشته خوست آبادۍ لپاره دلته پانګونه وکړي.
بلخوا د خوست سوداګر مدني فعالان او قومي مشران وایي چې په خوست کې د اقتصادي صنعتي او زراعتي پرمختګ لپاره ښه شرایط برابر دي او د افغانستان د مرکزی حکومت چارواکي باید خوست ولایت ته ځانګړي پاملرنه وکړي. یو تن ملي سوداګر حاجي جمال تڼۍ وایي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د خوست د خلکو اساسي غوښتنې تر اوسه هم نیمګړې پاتې شوې دي.
د ولسمشر نم دغه غوښتنه ده لکه سره کم چې زمه دو هغه توجه باید د خوست ولایت ته وشي. میته د برق موضوع د 15 لاس پوله کیږي چرونه دو باید زر تر زر سره ته ورسیږي. د دوه مند د بند نه باید زر مګبر خوردار شو. په انتون په ایغه کچا چې د نړۍ معیارونو سره برابر دی په ایغه کچا باید جوړ شي.
قومي مشر حاجی علي خان زدران د خوست ابو هوا د زراعت لپاره ډیره مساعده بولی او زیاتوي چې افغان حکومت په دې ولایت کې د کرنې پرمختګ ته پاملرنه ډیره کوي.
د افغانستان اولین پایا زراعت دی. ترسو چې زمونږ زراعت تکیه نشي مونږ پرمخت نشو تللی. ترسو چې مونږ د تریاک په ځای غنو ونه کړو، ربش ونه کړو، ربش عادي ربش چې ونه کړو په تریاک مونږ نه آبادېږو. تریاکو ګټې به 15 نه پورته وي. دولت نه موږ غوښتنه دا کوو چې دغه سیمې ته دوی کلکه توجه وکړي، خاصتا خوست.
یاده غونډه چې د خوست د پرمختګ په چارو کې د یاد ولایت د والي حکمخان حبیبي د کوښښونو ستاینې ته ځانګړې شوې وه. نوموړي وویل د خوست خلکو ستاینې ده ته د کار او خدمت ډېره حوصله ورکړه.
دا هغه ولس ته چې د چا ښېګڼه نه هېروي، ستاسې مسؤلیت ادا کړی. خپل مسؤلیت زموږ دا ده چې خپلې هلې ځلې دوه چنده دری چنده پینزه چنده کو او ستاسی دی پارا دی رختون خادمانو پا سپات ستاسی همیشنو هیلو تا ورسید.
دیادوانی ورده کلیوی خواد خوز چارواکی خوز تا دی پانگی دی انتقال او پا دی زایی که دی سرمایه گزاره گختنه کوی بل دوری تا سوداگر او پانگوال دی کار پر رولانده دی دایمی برخنا نشتون پا مهمو خندونو که حسابوی او دی ملی یوالی دی حکمت چارواکو غاری چه خوز تا دی وارداتی برخنا دی لیک پا برخه که خپل جمنی عملی کی.
دا ازادي رادیو د په کابل کې 2:30 بجې کېدونکې دي. ل فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د هلمند ولایت کروالو چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 3000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي او د ژوند وضعیت یې د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرو لپاره نن تاجکستان ته ولاړ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د امن اعظم پولیسو 4 تنه د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزیر په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف ایران ته تللی دی. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې 3 ترکی سرتیر وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د عراق د روغتیا وزارت وایي د بغداد په وروختون کې د ورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 11 نوي زیږیدل ماشومان مړه شوي دي. د بشري حقونو ډلو نن یو ځل بیا د استرالیا د ناورو ټاپوګانو پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په یو بل ځای کې میشت سي، ځکه په دغه ځای کې د جنسي تیریو او ځورونې په اړه په زرګونه راپورونه ورکړل شوي دي. او د ایران د وروستي پاچا زوی رضا پهلوي د ایتالیا پر صدر اعظم ژغ کړی چې دغه ایرانی فعال په چارو کې مداخله وکړي چې په ایتالیا کې بندي دی.
له فریبا ظاهر څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي په افغانستان کې د سوداګرو امنیت خوندي نه دی چې دا د هیواد په اقتصادي وضعیت خپل ناوړه اغیز شیندلی شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره میاشت د هیواد په 15 ولایتونو کابل، هرات، ننګرهار، کندز او بلخ کې څه باندې 15 سوداګر تښتول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د 15 تښتول شوو سوداګرو څخه ځینې بیرته د پیسو په بدل کې او یا هم د پولیسو لخوا بیرته خوشي شوي او 15 نور سوداګر د دو بهرنۍ ادباو په ګډون اوس هم لادرکه دي. د پکتیا د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې ځینې وخت د ګردیز پټان سوداګري زلار د افغان سوداګرو پر مخ د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل کیږي. د اقتصاد ریاست مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پټان لار بندیدو لامل هر سوداګر په ورځ کې 6000 افغانۍ زیان ویني. نوموړي وویل چې د ګردیز پټان لارې سوداګرو تیر کال د 15 میلیونو ډالر په ارزښت صادرات هند، پاکستان او چین ته لیږلي وو. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړ 1280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2470 افغانۍ، یو درې نیمه بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 120 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 400 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتکار فعالیتونه ولمنځل چې له 14 کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. نوموړی کس دا مهال د 12 ټولګیو 1460 تنو زده کوونکو لپاره د اویا تنو ښوونکو په واسطه د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه پیل کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر ځای چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو داسې کس فعالیتونه وستایل چې دا دیارلس کاله یې په پرلپسې توګه د یاد ولایت زرګونو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی کس ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دی چې په خپل شخصي لګښت هر کال خواوشه 3000 کسانو ته په لوګر کې د ښوونځي له چاپېریاله د باندې د کانکور د تیاریو په ګډون د بېلابېلو زده کړو زمینه برابروي. د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړي قاسم خوشیوال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي کس لخوا ځوانانو د کانکور د تیاری پروګرامونه ګټور وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې د یاد ولایت ځوانانو ته د زده کړو او د کانکور د ازموینو د تیاریو ښه زمینه برابره شوې ده.
تنوال صاحب کوم زړسوان دی چې خلکو ته لري او ډیر مهربان ده. لوګر ته تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دوی په دغه اړه ډیر زحمتونه باسي، خصوصا د سږ کال هم چې دوی کوم پروګرام شروع کړی دی دا زموږ د ځوانانو خاطر ډیر د تقدیر وړ پروګرام ده.
دا چې په لوګر کې په وړیا ډول د ښوونیزو کورسونو او پروګرامونو د جوړولو فکر له عبدالرحمن وطنوال سره څنګه پیدا شو، نوموړی وایي چې له ډېر فکر او سوچ وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د ټولنې د نوي نسل روزنه تر هر څه ډېر ارزښت لري. دی هیله څرګندوي چې سږ کال به هم دیارلس سوه هغه ځوانان چې د دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي د دې ښوونیزو پروګرامونو د تعقیب په نتیجه کې د کانکور د ازموینو له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
یوازینی شی چې ما غوره وکړنو هغه دا ده چې د تعلیم او تربیې له لارې خپل ولس ته د خدمت مصدر وګرځېږم او الحمدلله سه په دې برخه کې زه ډېر موافقه ځان بولم، ځکه د ولس د تایید وړ ده او نتایج د کانکور په دا څو کلونو کې چې د لوګر د ولایت اخیستل کېږي ډېر د اطمینان وړ دی.
د وطنوال د ښوونیزو پروګرامونو یو تن فارغ شوی زده کوونکی بختیار احمدزی وایي که چېرې دا پروګرام یې نه وای تعقیب کړی د کانکور په ازموینه کې ورته د ښو نمرو اخیستل ناشونی ول.
هغه کسان چې د وطنوال صاحب کورس ویلی دی نو هغوی په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړي دي. که چېرې دا د وطنوال صاحب د کورسونه نه وای، همدارنګه موږ کورسونه نه وای تعقیب کړي، نو هېڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړی وای.
د لوګر وادي حلیم فدایی دا ډول ټولنیز پروګرامونه د حکومت او ولس د وسلې یوه کړۍ بولي او له نورو خصوصي متشبثینو هم غوښتنه کوي چې د ټولنې د پرمختګ او د ځوان نسل د روزنې لپاره د وطنوال په شان پروګرامونه عملي کړي.
دغه ډول اجتماعي، ټولنیز او فرهنګي کارونه کولای شي د خصوصي سکتور، دولتي سکتور او ولسي سکتور ترمنځ د وصل کړی شي. ما هیله دا ده چې نور خصوصي متشبثین هم همدغه لار تعقیب کړي.
ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دا هم وایي غواړي له دې ښوونیزو پروګرامونو سربیره د زده کوونکو لپاره په ژمنیو رخصتیو کې له اووم تر دولسمو ټولګیو پورې د مرکز په ښوونځیو کې ژمني ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو په راتلونکي ښوونیز کال کې زده کوونکي په پوره تیاری زده کړې پر مخ بوزي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او د خبرونې په دې نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اورو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان معلولینو د حقوقو او مشکلاتو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولین د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، ښه راغلاست.
مننه تاسو ته او تاسو د رادیو د سپو څخه افغانستان ټول ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د معلولیت په اړه معلومات ورکړئ چې آیا معلولیت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د افغانستان ولس ته معلومات دی چې ډېر شمېر زموږ وطنوال په جګړو کې معلولین شوي دي. معلولیت یا معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان دي چې یا په اصطلاح کې هغه کسانو ته ویل کیږي چې د خپل د روغتیایي توانایي یا هم د هغو د کار په کمولیدلو سره چې ونسي کولی او محدودیت ورته راپېښ سي هغه معلولیت. دا معلولیت په د معلولینو یا د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې داسې تعریفیږي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسانو ته ویل کیږي چې د روغتیایي کمیسون په تشخیص په نتیجه کې د هغوی په جسمي، ذهني، رواني او اختلال منځته راغلی وي او په ټولنه کې د اقتصادي استقلالیت په کمښت راغلی وي. همدارنګه معلولیت لرونکي وګړي نړیوال کنوانسیون لري چې هغه داسې تعریفوي، معلولیت لرونکي وګړي هغه دي چې فزیکي، رواني، فکری یا حسی اوږد مهاله ناتوانی ولري چې مشکلاتو سره سم په ټولنه کې د بشپړېدو ګډون څخه مخنیوی وکړي.
ډېره مننه ملک زاده صاحب که اوریدونکو ته د معلولیت د ډولونو په اړه معلومات ورکړي.
معلولیت ډېر ډولونه لکه فزیکی معلولیت ده چې هغه فزیکی معلولیت هغه معلوم دی چې د پخل یا د بدن عضوې قد سوی بلې
مثال په ډول لکه
پښې لاس یا سترګه بلاخره او د بدن یو اوزای قد سوی، او بل حسي رواني یا عصبي معلولین دي چې ځینې کسان داسې دا د اعصاب لکه په اعصاب چې مثلا معلولیت لرونکي لري، بل ذهني دي چې هغه دا ټول د جینیکي یا د مور نه چې داسې دا تولد سي دا معلولیت لري، بل حسي لکه د نه لیدو مثلا د خبرې نسي کولی هغه دا دي. بل مراقب معلول ده، هغه معلولین دي چې دوه ډوله معلولیت لري، مثال په توګه لکه لاس غوسوي او همزمان سترګی هم لاندوي یا هم غوږونه کانوي او یا هم مثلا پښه غوسوي بیا لاس ورسره غوسوي. دا مرکب.
ډېره مننه. په افغانستان کې د معلولیت عوامل څه دي؟
په افغانستان کې عوامل د معلولیت عوامل جنگ ماینونه، هغه ماینونه چې فجر سوي نه دي، مثلا امس روغ پاتې سوي، مهمات، طبي حوادث دي، فقر ده، بې احتیاطي ده چې ځینې کسان بې احتیاطي کوي لکه موټرو کې چې هغه ټکرې کوي، او بل بې وخته په وخت واکسین نه کول چې ماشومانو ته په وخت واکسین نه کوي، او بل هم بې وخته واده ده یا مخکې د قانوني سن نه واده کول، هغه معلولیت یو عامل ده چې معلولین براوري.
ډېره مننه. د افغانستان معلولینو ته د افغانستان په قوانینو کې کوم حقوق ورکړل سوي دي؟
د افغانستان معلولینو ته لکه څرنګه چې د 35 ماده د قانون اساسي دا غنه چې مثال د نیول سوي دا یو قانون جوړ سوی، 35 ماده د قانون اساسي دا سوی چې دولت د شهیدانو، مفقدینو یا د پاتې کسانو، د معلولینو او د مایوبینو چې دغه ځای کې هغه لري مایوبین باید وای نه وای، د بیا ځواکمنې لپاره په ټولنه کې د هغوی د فعال ونډې اخیستنې لپاره اشاره کړې چې د همدغې مادې په اساس یو قانون د معلولینو د امتیازاتو قانون جوړ شوی دی چې هغه قانون څلوېښت مادې لري، څلور فصله او څلوېښت مادې دی چې په هغه کې ټول مشکلات مثلا چې باید یو معلولینو ته د هغه سهولتونه برابر سي هغه کې لیکل شوي، صرف لیکل شوي عمل کیږي نه. همدا مشکلات دي لکه څرنګه چې ځینې ورونه هغه کسان چې درس وایي د تحصیل چې نوناسم آماده ده، دوس فل حال ځینې ورونه دي چې سکتوري خصوصي پانتونو کې درسونه وایي نوناسم آماده راګان درسونه ورته ویل دي، دا عمل کیږي نه. همدارنګه د کار مسله ده چې دا هم یو مشکل دی معلولینو ته، دا د ویشتمه ماده ده همدغه د امتیازاتو د معلولینو امتیازاتو قانون چې درې سلنه په هر اداره کې دا داسې حکم کړی دی چې باید ارته استخدام سي هغه معلولین چې واجد د شرایط وي، چې دا هم نه عملي کیږي. همدارنګه په صحت مسله کې مشکلات دي، د اوس معلولین هر لحظه درد، هر لحظه مثلا مریضی ده، په صحت باره کې هغو ته کومه توجه نه ده سوی تر اوسه پورې په ټولنه کې. مثال د خبرې زموږ او تاسو د جامعې داسې یو ذهنیت لري چې تر اوسه د مایوب د معلول د دوو تر منځ فرق نسي کولی. مثال ځینې ورونه ورته وایي چې ګډان، ځینې ورته وایي چې شل، همدارنګه بد افکار، بدې خبرې هغو ته استعمالیږي چې دا خپله په انسانی مسائلو کې مثلا صدمه راځي ذهنیت ته دغه حیثیت او ابرو ته. همدارنګ بل مشکل اساسي مشکل دا دی چې زمونږ هم دغه امتیازات د قانون د معلولینو د امتیازات او قانون دغه خله تبعیض لري د کنوانسیون د معلولینو سره او یا هم دغه قانون دواړه په تضاد کې دي. په مثال په توګه او ولسم ماده د همدغه قانون وای چې ځینې معلولین چې فزیکی معلولیت لري لکه مخکمه چې ولري هغه معلولین کولای شي چې معاش واخلي په هر کال کې په میاشت کې 5000 روپۍ ورکړي چې کال کې 6000 کېږي. او په همدغه ماده کې بیا دوام باندې دا وای چې هغه معلولین چې پولیو معلولین دي یعنی د مور نه چې معلولیت مثلا پولیو چې دا واکسین داسې نه کړی هغه معلولین حق نه لري چې دا حقوق تلاسه.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو. اوس هم راځو ایویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په دپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست. ملک زاده صاحب د ورستی پښتنې په توګه ستاسو د دې حقوقو د تامین لپاره ترڅو ټول معلولین له خپل حقوق څخه برخمن سي له اړوند ارګانونو څخه مو غوښتنه سره
لکه څنګه چې ما پښتنه مولې چې دا حقوق راکړ شي ودي په قانون کې اما موږ ته عمل سيونه دي چې راکړ شي د درسمه ماده د امتیازات او قانون د معلولین امتیازات او قانون دا سی وای چې د کار ټولنیزو وزارت د شهیدان او معلولین وزارت باید یو طرز العمل جوړ کړي چې دا قانون ښه تطبیق شي چې بعد بختنه دا کار نه دی کړی. مثلا په قانون کې مونږ ته کدا حقوق راکړل شوی دي که مونږ ته همدغه په عملي سي مونږ غوښتنه ادا ده مونږ به هیڅ ستونزې ونه لرو دا معلوم به هیڅ ستونزې ونه لري مثلا په جامعه کې یا په همدغه ټولنه کې. مونږ غوښتنه خاص په توګه ادا ده چې وزارت د شهیدانو او معلولینو وزارت موینت د شهیدانو او معلولینو دا په ګډه سره دا طرز عمل دی جوړ کی چې دا قانون په هر ځای په هر ټولنه کې په هر ځای کې عملی سي. نو وخت نه ده
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
ته نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نونډزي په خبرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوز خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړي توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازیم. قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دوتې چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی یې، موږ ته خو دې غم نه ده راغلی او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوز دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي. په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غم یې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی یې وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه، دغسې چې ماشومان څو هلکانو چې سخت شول توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پیغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکړه، دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی. دې دې خاطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل، دا دې اوس یې ژوند برباد دی. اولادونه یې ستر کړل، را دا را څو نقصانونه یې وکړي وو. د دو مریضۍ له امله دې توجه نه کوله چې نږدې روغتون ته بوځي، دې پوښتنه وشي چې دا ولې دا یو غټ انتقام یې دومره ناوخته چې تر اوسه مې واقعت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنیو ګیلمنه د وای ډیری کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او که کومه ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکاری.
ډیر کسان دی د خځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي، مګر په دې عادي مریض د تشهد وایي چې ته مکاري کوې، ته دلالي کوې، هیڅ توجه نه ورته کوي. خو ډیری کسان په دوی دي چې د ښځه ګناهګاره ده، هر مرض هر څه چې دی دی دا چې د پلار د کوره راغلی مریضه ده، موږ نه ده مریضه کړې، باید ته توجه وشي.
د ننګرهار اوسیدونکي مریم وایي دا چې کله واده شوه په وینه کې حیواني مورېقه وه، درې ماشومان سر په سر ضایع شول، دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري.
اول سر مې څه دا تکلیف لره، هغه وم سسته پسته وم، سر به روان مې څه تاویده غوندې، کار مې نسو کولی، نور به مې سچي وخوړو، زړه به مې پرې راځېږېده، ماشوم به مې څه په نس، نوره به همداسې هغه وم، بیا به ماشوم به مې ولیده شته.
اغلې مریم د همدې مرض له امله د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي. وایي خاوند به یې تل وهله، ورته ویل به یې چې ته مرضي یې، ماشومان دې نه پاتې کېږي، زه بل واده کوم، او ډاکټر ته هم نه بي ولا.
درې دانې ماشومان مې سر په سر ځای سو، سم ماشومان مې ځای کېدل ډاکټر ته به نه ویل، جنگ به کوي نو به بچان څنګه نه پاتې کېږي، دا نور خو بچان دي تا سره واده سي تا سي خاوند به مې کله کله واهلم هم سي، زه ماشوم غواړم خو دې خو ما ګناه نه وه، ما ته ویل سي ته مرضي یې، بي ماشومان دې ځای کېږي، ویل سي موږ بله ښځه کوو، تا بچان نه پاتې کېږي. بیا م پلارګنۍ بوتلم ډاکټر، بیا یې دوا راته وکوله، بیا ډاکټر یې له سینې مکروب لري، اوس مې دو بچان.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټر فریدا مرخیل وایي حیواني مورقه له حیواناتو انسان ته لیږدول کیږي. دا چې دا میکروب څه نښې نښانی لري ډاکټر فریدا زیاتوي.
حیواني مورقه منګه بروسیلوس هم ورته وایو، هغه امراض چې دا له حیواناتو نه په وجود راځي، څه د حیوان له غوښې نه یا هم له محصولاتو لکه شیدې، مستې او داشنه څه استفاده کول دي په وجود. دا انتونی امراض، انتونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي، او ساري امراض هم کې دسته ووزي. مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي، په دې حالت کې خزي مجموع کې چون خزي ډېر د کار سره سره کار لري، غوډي، کسلوي، بهالوي، اکثرا تبه کوي، د اړوکو درد، د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي، ډېر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي. دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي، لوي خو ماشومان ځای کیږي، لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي، لبل خو دوی ډېر ضعیف ناتوان وي، همیشه کورنۍ سره شخړه کې وي، څه ولې ښځه بدې دومره ضعیف او ناتوانه وي.
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې له دې چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي.
په دې حالت کې هغه مایندې اول حمل اخلي، مخکې له شروع کوي او حمل اخیستو ته کولی شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول مایع تکمیل کا، که بیا هم دا مشکلات درلود، نشو ډاکټر نه و په هغه ساحه کې مشکلات زیات و، نشو رسي ډاکټر ته، او دوی حمل اخلي دوی بل آراز دیتا بوجود رازی آغا سخت کده دی اکثرا خون ریزیگان دیتا پیدا کیی سخت کیی دا خز دیر ناتوانه وی چون دوی بوجود که مکروب داری دا مکروب سبب تبی کیگی دیتا پا دی خاطر باندی دوی پا اول قدم که باید زن تدوی که پا دوی عمل حالا که که دا حالا دیتا پیدا شو هر چیز تر داکتر تولاریسی داکتر تمراجعه و که ترغس دوا وخلی دوا هم دوی جوان شغوری هم دوی دی ماشومان زبوری
د کابل یو اوسیدون کې ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای دا لمړی نه پوهیده چې د استونز لري ډیره کمزورې شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سی صحت څناڅ خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډیره ضعیفه شوی وم زه نه پوهیدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډیره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډیر کم دی په اکثرو مواردو کې کورنۍ یو خاوند له مېرمنې دا تمه لري چې تل دې روغه او جوړه وي دوی خدمت دې کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نه وي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضي یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ آمرې بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې مېرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې مېرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډېره مرسته وکړي
حقوقی که اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو ښځه یې په خاوند لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي لکه حضانت، نفقه، د اوسېدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند یې باید ډېره مرسته ورسره وکړي ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي
حمایت قرار بگیره
میرمن حسینی همدارنګه دی وی داسې کورنۍ کیسه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوی وو خو خاوندې له میرمن سره ډیر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بیوله چې بل اخر مشکل حل شو او اوس هغه یو ماشوم هم لري
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزیته حق څوک په ټیټه او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټه او سپک وي په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامت تاوی نو دا ظلم او زیاته دی چې ل میرمن سره یې کوي په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې ل خپل خزي سره ښه چلند کوي زه هم داسې و کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور وشت ماشومان سخت شوي دي خو خاوند یې تل ل میرمن سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله وروسته بیا تشخیص شو چې د میرمنې په وینه کې میکروب وو وروسته ل ډیر تداوی ماشوم پیدا شو زله ټول کورانه یو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې ل میرمن سره ډیر مرسته وکړي چې میرمن وکولای شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي درنو اوریدونکو هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سقطونه کوي مور ډیر ناتوانه کیږي د وجود مقاومت ښکته راځي دوامدار خوندزګانی ورته پیدا کیږي او د دوامدار سقطونو لامل کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي نو کورنۍ ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي وخت په وخت نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولای شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغ کورنۍ ولري د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
میڑان تا سلام دے پہ ہر رکے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہ ہر رکے دے مقام دے تزدن کے دے خارے تساتن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے بہو تم بندے دے پان دے گوری دے ملگری مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری رائے وطن منا مینا پوری دے ملگری تن کے دکھاؤ رے تصا چن کے تم کے دے خارے لن دے اخیستے تس پہ چلے انتقام دے تم کے دے خارے.